Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د اختر دویم سهار مو په خیر. نن شنبه د زمری یا اسد میاشتې ولسمه او د اگست لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. اوری چې امریکا د 400 طالب زندانیانو د لانجې هواری ته نوی وړاندیز کړی. واشنگتن وایي دا بندیان د دریم ځای ته ولېږدول شي. افغان حکومت بیا دا وړاندیز بې ګټې بولي. د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت د امریکا نوي بندیزونه ولګېدل. دې مسلو ته وروسته راځو، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د اختر لومړۍ ورځ کې اوربند حاکم او د کومېلو سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس له کبله ډېر زیانمن شوی. بشپړ خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان نافذ وو او د کومې لویې سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. که څه هم له اختره یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علام کې په یوه موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او پرون د اختر د لومړۍ ورځ په سهار په هرات کې یوې چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دې حملو پړه چا په غاړه وانخیسته. د راپورونو له مخې د اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې، حتی هلته چې ورځنۍ نښتې کې دلیل جګړې پرته تیره شوه. که څه هم د سولې د هڅو په وړاندې د بندیانو د تبادلې له کبله ستونزې لا هم نه دي حل شوي، خو طالبانو اعلان کړی چې د اختر په ورځو کې به پر افغان ځواکونو حملې نه کوي، او حکومت هم په غبرګون کې ورته اعلان کړی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ خورا نامتو شاعر وو چې پرون جمعه د زمری په 10 نیټه د 90 کلونو په عمر د جرمني د ماینس ښار په یو روغتون کې ومړ. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت د خواشینۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي، او په تیرو شپږو لسیزو کې یې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرله. لایق د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په امینخیلو کلي کې زیږیدلی وو. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې فعال پاتې شوی. یو مهال د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا د دې ګوند د ځواکمن سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر شو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري یې وکړه او لیکوال پاتې شو. په پام کې ده چې د ښاغلي لایق جنازه په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه ویشلي. د افغانستان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شوو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکړي.
دا په دې معنی نه ده چې د نورو امنیتي ځواکونو کورنیو ته به رسېدنه ونه سي. حتی هغو کسانو چې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي، زما ورته پیغام دا دی چې په خپلو ولایتونو اړوندو برخو ته ورسي او یوه نمره مځکه ورته ورکول کیږي. همدارنګه د دفاع وزارت له لوري د سرپنا لپاره 200,000 افغانۍ هم ورکول کیږي.
له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرسته نه کوي. اوس هم د وژل شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي له ستونزو سره مخ دي او د حکومت په ژمنو ډېر ډاډه نه دي. د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د خاربندۍ په نتیجه کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ موده کې د تیر روبي په پرتله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. یوروسټاټ رسمي ادارې پرون د جولای په 1 وویل له 1995 کال راهیسې چې دې موسسې د رسمي شمیرو ثبت پیل کړی، دا د یوروزون تر ټولو لوی اقتصادي سقوط دی. اسپانیا چې له لومړیو و بازپلو هیوادونو څخه دی، په یوروزون کې په شاملو 1900 هیوادونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی او د خپل معاصر تاریخ له بېساري ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد اقتصاد په سلو کې 10.5 زیانمن شوی. کرونا د فرانسې اقتصاد هم سخت ځپلی. د دې هیواد ناخالص ملي تولید په دوهمه روبه کې په سلو کې 10.8 کم شوی. په پام کې ده چې په عراق کې له وخته مخکې انتخابات در روان 2020 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی پرون جمعه د جولای په 1 د اعلان وکړ او په دې توګه یې خپله هغه ژمنه عملي کړه چې د دندې د منلو پر مهال د حکومت له مخالفو معترضانو سره کړې وه. د وختي انتخاباتو تر څنګ د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات د هغو معترضانو بله مهمه غوښتنه وه چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بېلابېلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. په دې مظاهرو کې له 500 زیات مظاهرچیان وروسته له هغه ووژل شول چې د عراق امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې او اوښکۍ بهوونکی ګاز یې پرې وکاروه. د همدې مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ته اړ شو او په مې میاشت کې د سیاسي جوړجاړي په پایله کې الکاظمی له دې ژمنې سره چې د معترضانو غوښتنې به مني واک ته ورسېد. او د متحده ایالاتو یوې فدرال استناف محکمې په چچنیا کې زیږیدلي امریکایي جوهر سارانایف ته د اعدام سزا لغوه کړې ده. سارانایف په 2014 کال کې په باسټن کې په ماراتون یا ډله ییزو منډو کې د بمی چاودنې په جرم محکوم دی. د باسټن د استناف یوې محکمې پرون د جولای په 1 نیټه سارانایف ته د ورکړل شوې سزا ډیره برخه تایید کړه، خو یوه قاضي ته یې دنده وسپارله څو نوموړي ته د لازمې سزا د ټاکلو لپاره یوه نوې محاکمه راوبولي او دا محکمه به پریکړه وکړي چې د هغه د جنایت سزا به څه وي. سارانایف د 2013 کال د اپریل په 15 په باسټن کې د ډله ییزو منډو د پای کرښې ته نږدې د بمونو د الوزولو په خاطر چې 3 کسان یې ووژل او له 268 زیاتې ټپیان کړل، 2 کاله وروسته په 2015 کال کې په اعدام محکوم شو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. امریکا وایي هغه 400 طالب زندانیان چې حکومت یې لوی مجرمان بولي د مسلې د حل لپاره باید دریم ځای ته ولېږدول شي، خو حکومت وایي طالبان باید د دغو کسانو په خوشي کېدو ټینګار ونه کړي.
طالب ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوي؟ طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي.
د ملي امنیت شورا بیا وایي سملاسي نه، خو د سولې خبرو کې له پرمختګ سره دوی ټول بندیان آزادوي.
هدف دا ده چې موږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کلاب بنغانی مذاکرات پیل شي، پرمختګ وشي، صلح راشي.
د افغانستان د معاصر تاریخ نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د خبرونه کې پر سیاسي او ادبي هڅو خبرې کوو.
لایق په معاصر شعر کې خالي قالبونو ته توجه ونه کړه، نوي طرز و ادای را وخسته کړه.
امریکا د چین پر 2 چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه ولګول. د خبرونې تر پای نور مسایل هم لرو، هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی دی چې دا بندیان دي د دوړو خو تر ګاډي څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په خپل پرونی وینا کې د دې بندیانو د برخلیک په اړه د پریکړې لپاره د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې یوه مهمه برخه وه، خو دا مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت وویل چې 400 خطرناک مجرمان نه پرېږدي. د احمد تکل په راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شي.
امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو هغه 400 بندیان چې حکومت یې له خوشې کولو ډډه کوي باید په داسې یو ځای کې نظربند شي چې تر څارنې لاندې وي. دریو امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د لانجې د حل لاره ده. د چارواکو چې نه غواړي نمونه افشا شي ویلي پر هغه ځای چې دا بندیان به پکې ساتل کیږي افغان حکومت او طالبان دواړه څارنه کولای شي. رویټرز د دې چارواکو له قوله لیکي چې دا طرحه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دواړو خواوو سره شریکه کړې ده. په کابل کې یو بل ډیپلوماټ رويټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې طالبان د 400 بندیانو د خوشی کېدو په مسله کې پر خپل دریض ولاړ دي، نو یوازینی حل لار دا ده چې د افغان حکومت د موافقه په صورت کې دا بندیان نظر بند شي. امریکایي چارواکي دا تر هغوسته له هغه وړاندې کوي چې ولسمشر اشرف غني پرون د لوی اختر په مناسبت خپل وینا کې وویل شاوخوا 400 بندیان چې طالبانو یې لست امریکایانو ته سپارلای نه خوشی کوي. هغه د دې بندیانو د خوشی کولو په اړه د پریکړې لپاره په نږدې راتلونکي کې د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه، خو ښاغلی غني په عین حال کې وویل چې د ښه نیت د یو اقدام په توګه حکومت چمتو دی چې 1500 نور طالب بندیان خوشی کړي. افغان حکومت د بندیانو د تبادلې په لړ کې تر اوسه 4500 طالب بندیان خوشی کړي، خو وايي پاتې 400 بندیان د پاکستانیانو په ګډون بهرني اتباع او خطرناک مجرمان دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه 400 یا څومره کم او زیات چې دي د کې تقریبا سم نیمه بهرني اتباع دي. بار بار مونږ وایو کله چې طالبان یا د طالبانو هم فکر یا هغه خلک چې فکر کوي چې د سولې لپاره خندونه حکومت یا کمبل لورې جوړي، هغه ته خدای ډېر منطقي خبره ده چې وایي چې طالب ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي، نو بیا ولې د پاکستانیانو، بنگلاديشیانو یا عرب یا چینایانو په خوشی کولو ټینګار؟
د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او همدارس د امریکا ځینو لویدیځو متحدانو هم اندېښنه ښودلې ده. خلیل زاد پر حکومت او طالبانو فشار راوستي چې د بندیانو د خوشی کولو د لانجې له کبله اوسنۍ ولاړ حالت پای ته ورسوي. خو رويټرز خبري اژانس په کابل کې د یو جګپوړي لویدیځ ډیپلوماټ له قوله لیکلي دي چې وایي امریکایي چارواکي او متحدان یې دا منی چې د ډیرو خطرناکو طالبانو خوشی کول به یو لیونتوب وي. د ډیپلوماټ چې رويټرز یې نوم نه دی خودلای ویلي دا کسان د بشریت پر ضد د ډیرو خطرناکو جرایمو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. یو آسیایي ډیپلوماټ اژانس ته ویلي چې خلیل زاد د روانې لانجې د حل لپاره پر نظر بندۍ سربیره دواړو خواوو ته ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي چې یو پکې په پټه او له اعلان پرته د بندیانو خوشی کول وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکایي چارواکو د وړاندیز په خبرګون کې پرون ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو نظر بند کول د روان ولاړ حالت د پای تر رسولو معقوله لاره نه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی چې دا بندیان د دواړو خواوو تر ګاډي څارنې لاندې یو درېم ځای ته ولېږدول شي. احمد تکل د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او سولې د چارو مسول انتظار خادم سره مرکه کړې او په دې اړه یې د دوی غبرګون پوښتلی.
اصلا بحث دانه ده چه داخل خاوز چایر تلاشتی یا خانی امن تلاشتی یا یه داشتی تلاشتی دوان طرفونه به تار ولدی، بلکه بنیادی شکل بانی ده مسائل و حل ده و بنیادی شکل بانی ده مسائل و داشتی حل و استرزی دوان طرفونه ده قابل قبولی. جگری یا غالب و یا مغلوبی رو یا جگری هم پسول بانی ختمی دی. که چې تیر طرف وایي چې ما ته زه راخوشي کول تر خوش کې نه دا غالب او مغلوب خبر، که چې ته وایي چې په دې نه زه راخوشي کول زه په دې نه راخوشي کما نه دا اصلا د اعتدال او د نظام یو
بل. اما خدم سره دا حالت خود اوسنۍ حالت خو تقریبا اماغه ولاړ حالت دی چې هیڅ پرمختګ نکېږي او امریکایان د همدغه ولاړ حالت د ختمولو لپاره دا وړاندیز کوي.
دوی ته ولاړ وي خو مونږ روان دي، دوی شاید لوی داسې ځایو ګورو چې هغه ته یوازې دوی اهداف پکې لیکيږي. 15000 بندیانو خبره وه، اصلا د افغانستان حکومت په دې مسله کې نو ضرور د شک ته بندیانو ته خوشی کړو. نن ولسمشر دا بیا د 15000 بندیانو د نورو خلاصو خبره وکړه، نو دا څنګه ولاړ حالت دی چې 15000 او شک ته بندیانو له منځه خلاص شي او بیا هم دا ولاړ حالت دی؟ موږ د 15000 بندیان له منځه تلول او 800 بندیان د طالبانو له لیست خلاص کړ، مقابل کې طالبانو 100 نفر بندیان خلاص کړ. ملکیان دي، عجیب او غریب خلک دي، د لیست له منځه نه دي. موږ تر اوسه په هغه باندې خبر نه ده کړی. دا څه رقم انعطاف ده چې طالبان یې کوي؟ یعنی حد اقل که موږ د اعتدال ژبه ورکو هغه دا ده چې 300 بندیان مو خلاص کړل، 300 پاتې شو، د هغې په مقابل کې 300 نو معاوضه طالبان خلاص شو. تا طالبانو کې غټ طالب وړو کې طالب چاغ طالب وش طالب نشته دی طالب طالب دی کسی ته څلور زره څلور سو بندیان نه خوشی کوو په مقابل کښې څلور سو نور خوش کوو یعنی هدف دا ده چې مونږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو مګر په هغه صورت کښې چې کله بین الاقوامي مذاکرات پیل شي پرمختګ وشي صلح را شي اوربن تداوم پیدا کړي نو فکر کوم چې د حوصلیت خبره اصلا دا د حل لار نه ده بهتره خبره دا ده چې څلور سوه یا پنځه سوه بندیان چې نور د ولسمشر د حکم پر بنیاد باندې خلاصو طالبان دوی دغه ومني مونږ د څلور سوه بندیان لپاره بیا په قرار باندې حل لار پیدا کړو دغه څلور سوه بندیان هم وځي مګر لږه حوصله باید وشي لږ اعتدال باید مختلف وشي
بله مګر خادم صاحب داسې ښکاري چې امریکایان بیړه لري ځکه هغه مهالویش چې دوی سره منلې ده طالبانو سره دغه په اساس باندې دوی زیاته بیړه لري او د لویې جرګې جوړېدل لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی هغه وخت غواړي دا به څنګه کیږي
امریکایان بیړه نه لري بلکې د افغانستان ملت بیړه لري د افغانستان حکومت بیړه لري د هغه طالبانو کورنۍ بیړه لري چې اولادونه یې دا اوس په زندانونو کې دي امریکایان ځکه بیړه لري چې یو ضرب الاجل یې ټاکلی دی او هغه ضرب الاجل غواړي چې عملي کړي د افغانستان ملت او حکومت ځکه بیړه لري چې جګړې پای ته ورسېږي او هغه سلګونه انسانان ونه وژل شي
انتظار خادم و چې د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري اسمت ساروان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د طالبانو له لورې د افغانستان د ملي اردو د یوه هیلیکوپټر د ویشتل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې په دې لیکنه کې دې اندېښنې ته کتنه شوې چې طالبانو د الوتکه په داسې وسله ویشتې چې تر دې وړاندې په افغانستان کې نه وه لیدل شوې ورځپاڼې د افغان او امریکایي چارواکو په قول ویلي چې تر دې وړاندې یې له طالبانو سره دا ډول وسله نه وه لیدلې او دې مسئلې د افغانستان پوځي چارواکو ته اندېښنه پیدا کړې چې دا وسله طالبانو ته چا ورکړې ده د افغانستان د هوایي ځواک بلک هاک هیلیکوپټر د دوشنبې په ورځ د طبي مرستو له رسولو وروسته هغه مهال چې غوښتل یې پر مځکه کښینې وویشتل شوه دا لا څرګنده نه ده چې هیلیکوپټر کښېناستې وه او که لا په هوا کې وه چې پر هدایت کېدونکي ټانک ضد توغندي ولګېده د افغان او امریکایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه د هیلیکوپټر دوه تنه عمله ژوبله شوې د نیویارک ټایمز پر اساس دا سږ کال دوهمه ورته پیښه ده د جنوري په میاشت کې یوه بله هیلیکوپټر د هلمند کجکي بند ته نږدې په ټانک ضد توغندي وویشتل شوه افغان او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د دغو هیلیکوپټرونو په ویشتلو کې کارول شوې وسله غالبا د ایران له لورې طالبانو ته ورکړل شوې ده تر دې وړاندې هم په هلمند کې ځینو امنیتي چارواکو ویلي وو چې ایران طالبانو ته پرمختللې توغندي ورکړي دي ایران له طالبانو سره د وسلو مرسته رد کړې ده خو نیویارک ټایمز وایي که دا تورونه ثابت شي خطرناک دي ځکه چې که طالبانو هدایت کېدونکي توغندي لاسته راوړي وي نو نه یوازې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ستونزې ډېروي بلکې د امریکا اوسنی ماموریت چې غواړي له افغانستانه ځواکونه وباسي له خنډ سره مخامخوي نیویارک ټایمز وایي هدایت کېدونکي ټانک ضد توغندي چې په هلمند کې کارول شوي د سوریې عراق او یمن په جګړو کې ډېر کارول کیږي خو په افغانستان کې په ندرت دا ډول وسله لیدل شوې ده او واشنگتن پوست ورځپاڼې د ولسمشر غني په پرونیو څرګندونو تبصره کړې چې د اختر په مناسبت یې وکړې ښاغلی غني سولې ته خوشبیني ښکاره کړه خو ویل چې شاوخوا څلور سوه طالب بندیان به خوشي نه کړي او په دې اړه پرېکړه به مشورتي لویې جرګې ته وسپاري ورځپاڼه وایي د ولسمشر غني د اعلان د افغانستان د نولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا هلې ځلې له نهیلۍ سره مخامخوي او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پایلې دا ځنډوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم طالبان به د افغانستان د حکومت زر تنه او حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کوي
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید اکاډمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه و چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمنی د ماینز ښار په ورختون کې مل شو. اسمت ساروان د کابل پانتون د ادبیات د پانځي د پښتو څنګه له استاد په هنوال ډاکټر بریالی باجوړی سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلې.
ډېره خوشحالي سره وای دوه یې مشه ډېره دردونکې پېښه وه د لایق صاحب مړینا. لایق صاحب د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویښتیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو، نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دوی کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادا یې رامنځته کړه، نوي چوکاټونه یې رامنځته کړل، چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق ته د خپلې ایډیالوژۍ پر بنسټ کولې، دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه وغوښتله، هغه څه یو انقلاب وغوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوې موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه، او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی، دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هېڅ نه وه چلیدله، تصنوع په کې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر، په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وچې ده روانه وه، خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال و هم لیکوال و هم شاعر و تاسې اشاره وکړه چې په شعر و ادب کې هم ایدیالوژی لورای معلومه و او ایدیالوژی ته کار کو. نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلې وي لدی استا او د خلکو په زړونو کې به د یو سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او کدی و لیکوال او شاعر پیس؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړ. اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کړو.
په هنوال ډاکټر بریالی باجوړی و چې د ارواښاد لایق پر فعالیتونو غږیده.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا د چین پر دوه چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه ولګول. پر دې شرکت او چارواکو په شنجن ایالت کې د یوغور مسلمانانو په زورونو کې د هغوی د احتمالي لاسترلو په خاطر بندیزونه لګول شوی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
متحده ایالاتو د چین یو دولتي شرکت او دوه وسنی او پخوانی چارواکي د خپل نویو بندیزونو په لیست کې ور زیات کړی دي. د دې بندیزونو دلیل په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د حقونو په ترپخو لاندې کولو کې د دې شرکت او افرادو احتمالي ګډون بلل شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د جولای په 1 وویل د شنجن ساختماني او تولیدي شرکت چې بندیزونه پرې لګول شوی دي کمونیست ګوند ته وفادار ملیشه سازمان دی چې غواړي د چین د اقتصادي ودې د مفکورې د پیاوړي کولو له لارې په کور دننه ولکه ټینګه کړي. هغه دوه کسان چې نمونه یې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي یو د همدې ملیشه ډلې ګوندي مرستیال او پوځي قومندان پینګ جیاروی، او بل د شنجن د ساختماني تولیدي مؤسسې سیاسي کمیسار سن جنګلون دی. د واشنگتن د دې اقدام لمخې په متحده ایالاتو کې د دې دوو چارواکو او د دې ډلې ټوله اړوند شتمنۍ کنګل کیږي او له دوی سره د امریکایي شرکتونو راکړه ورکړه ممنوع کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن په یو بیان کې ویلي امریکا لکه څنګه چې په خوای هم ویلي ژمنه ده چې خپل ټول مالی قدرت څخه به کار اخلي څو په شنجن او نور نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونکو عدالت تر کاږي. امریکا پر چینایي چارواکو د بندیزونو داسې محل اعلانوي چې د واشنگتن او پیکینګ اړیکې سخت کړکیچن شوې دي او متحده ایالات غواړي په شنجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو د راپورونو په تړاو پر چین فشارونه زیات کړي. پر پیکینګ تور دی چې له 2018 کال راهیسې له 1 میلیون زیات اویغور او د نورو اقلیتونو ځوانان چې ډیری مسلمانان دي په زندان ته ورته کمپونو کې اچولی دي. د راپورونو له مخې دې کسانو ته جسمي او رواني شکنجې ورکول کیږي او تر فشار لاندې نیول کیږي چې له خپل دین او ژبې تیر شي. چین وایي دا کمپونه د ښوونې او روزنې مرکزونه دي چې د بلتون پالنې، تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوی. د متحده ایالاتو په نویو بندیزونو کې شامل چینایي شرکت په 1950 کال کې جوړ شوی او ویل کیږي چې اوس شاوخوا 3 میلیون غړي لري. مخکې له دې د دې شرکت غړي د احتیاط پوځیان و چې په شنجن کې به ځمکه او کروندې پیرودلې او د بیمې د جایدادونو د پلور او پیر او د سمنټ د تولید په څیر بزنسونه هم دوی کول. د څارونکو په نظر د شرکت چې اکثر کارکونکي د چین د اصلي لوی قوم یعنی هان په ټبر پوری تړلې دي د شنجن ټولې اداري چارې په خپل لاس کې اخیستې دي.
اوس هم لاند خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړی ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان نافذ وو او د کومې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق رسیدلې. دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنی اپارتمانونه وویشل او د یوروزون اقتصاد د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د خاربندۍ په نتیجه کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ موده کې په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
زمان ماجی سیدا جان د لغمان د لنګر وسوالی اوسیدین کیم.
حاجی صاحب اختر مبارک شه.
د تاسو د مبارک خورجان د اختر خو بختور شه دنو.
حاجی صاحب را به شو دته چې په خوښه تاسو واړه وی البته څنګه مخ اختر منځه
خو خو د سوش توړی کرا خاله کرا اما کر وشه لاړه لینو اغي به موږ د پاره اغي اما د کړي و رنگ کړي به جوش کړي به دوا و درې اغي به تاسو پاره لیو تور کولې به د سمال به تور کو شیرینی به پرګه غوټه کړي و کلچي به وي وطني کلچي به وي د نور جوړ کړي د کلچي به د به تور کولې به بغیر ورل کور ته خلک چولې یا پلاستیک یا چولې نو بیا خپل مورته او خورګان ته ورکول تقسیمول به خوشاله ځختر دنو نو کورځي به خودل ټالونه به زنګل به بیا په ټالونه کې خلکو زنګل
تاسو چې واړه وای کوم لوب ډیر زیات په اختر کې کولې
په اختر کې درې لوب ډیر رواج وي واړه لکانو به وسه دا جنوکي به چندري کولا الکانو به خوسي کو او ونه لاندې بناستو الکانو بیل ټاله چلو خزو بیل ټاله چلو د الکانو میله به بیل و د خزو بیل و بیا الکانو بل چلم کو چې داګي جنگي به کولا اګي به واغشتل جنگول به بس چا به چي د لیډری به هغه ماتول انډولانو به خولې بل ګروپ انډولانو وجودا ماتول هغه به خولې
او څنګه دی پاتراف په کلو باندې کې د غختر نه څنګه دی ورغلی استې نه سې ک څنګه
پاتراف کې اوس لګ استون ځلتم پیدا سوي دي یو خو مشکلات د چا اکثره خلک بیجه سوي دي د امنیت لنګانم بیجه سوي دي یو طرف ته بس مثال بی امنیتی ده بل طرف ته اکثره خلک بیجه سوي دي شارت راغلی دي یا ورور پاس کوي یا په بل ځای وځي په کې بل وځي په کې چون منطقې ته تلې نسی د هغه لپاره کورنۍ مهاجر سي ولایت راغلی یا مثال امنیتی خو منطقې ته راغلی دي دا کم سوي دي
خانه لوبه او سر یعنی هغه چې به جنگولې هغه لوبه چې کوله ټالو نه شانوس نشته
هغه په طرف کې اوسم شته ده په د شهر نه بیرون په ساحه کې اوسم شته ده الکان راغون شي پټا سچي اگر چې د دولت بند کړی مې خو پټا سچي او دغه سي او لوبي کې لګیا دي الکان مشمل دې څه خبر دي چې وطن کې سهل ده خو هغه خپل لوبي کینو
څه غوښتن لري هغه کسان چې تر سپورت نه دیل دي البته څه ورته وایل لري
د اختر مبارکي ورکو چې خدای دې هغه ژوند سم تیر کړي او خوشحالي دې خدای ورته نصیب کړي او د غمونو دې خدای وساتي او اختر دې په خوشاله پیټیر کی
ډیره مننه
تاسو نه خورجان ډیره مننه
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرونې لري. زموږ وی پانه ته هم سر ورخکاره کوي. هلته وروستي خبرونه او راپورونه شته. پته د ازادۍ رادیو .com. اوس هم په کابل کې د سهار 9 بجې شوې پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. ستار فروغ راغلی چې دری خبري مجله وړاندې کړي.